ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته افغانستان خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد ته د غیر ضروري سفرونه نه کوي. په هند کې د افغانان په کوم وضعیت کې دي؟
افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي، ډېر د شاید مریضۍ ښکار هم وي او دي.
یو امریکایي چارواکي د ولسمشر بایدن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر راوړی پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیايي مرستو ته دوام ورکوي.
په سپین بولدک کې افغان او پاکستانی ځواکونو نښته کړې او په کونړ کې د قران د قرائت پر یو غونډه توغندای لګیدلای.
مرورې بنار د سرنه د مزایل مرمۍ راغلې ده او په تالار باندې اصابت کړی ده.
د هر څو وروسته راځي قدر منوریدونکو په پیل کې خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزی چمتو کړی.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې هندوستان ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. نن سهار په کونړ کې د ولایت مقام باندې یو میزایل لګیدل چې ورسره 14 کسان ټپیان شوي او روسیې یو ایټالیایي ډیپلوماټ خپل هیواد ایستلی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي هندوستان د کرونا وایروس له یوې نوې څپې سره مخ دی او دغه هیواد چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې ګرځبندیز او قرنطینونه اعلان کړي دي. هندوستان کې د څو ورځې هر ورځ له 3.5 لکو ډیر کسان په کرونا اخته کیږي. یوازې پرون 2800 کسان مړه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې افغانستان ته له هند یا نورو هیوادونو راستنیدونکي کسان باید د کرونا منفی ټیسټ له ځان سره ولري. اخو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي د کرونا وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ځینو محدودیتونو غور کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرون نن یوې غونډې ته ویلي له ایران او پاکستان سره په ګډه پوله پر تګ راتګ محدودیتونه، د هند پروازونو زندول، د شپې ګرځبندیز، پر غونډو باندې بندیز او د عاجل مرستو د کمیټو فعالول په دې پلانونو کې شامل دي. په افغانستان کې دا څو وروستۍ ورځې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي. اوس وخت په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې له 950 پورته تللي او د مړو شمیر 2592 ته رسیږي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې سهار د میزایل په لګیدو سره 14 کسان ټپیان شوي. ښاغلی سعید نن ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ وتوغوله چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قران د تلاوت د سیالۍ لپاره ورټول شوي وو.
دغه سیالۍ د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شلبان د 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې 14 تنه چې د 14 تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباقي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ستري محکمه اعلان کړ چې د نفتي موادو او غازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کاله باندې محکوم شوی. دا خبره نن د ستري محکمې لخوا په یو اعلامیه کې راغلی. په اعلامیه کې زیاته شوی د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدايه محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د معزف سرانوال او د هغه د حقوقي مساعد یا مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان لمخې عبدالولید تمیم لواک د ناوړه استفادې په خاطر په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم او د دولت خزانه ته د 15,000 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د سترې محکمې تر اعلان وروسته په خپل فیسبوک باندې په یو پوسټ کې لیکلی دی چې دا تورونه بې ځایه دي. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کړی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی شینواری د آزادې سیالۍ له لارې دا څوکۍ ترلاسه کړې. نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرایه رئیس رحمت الله قریشي له لورې معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې به هڅې وکړي. روسیه یو ایتالیایی ډیپلوماټ خپل هیواد استلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي په موسکو کې د ایتالیا سفیر ورغوښته او د دفاعي او سمندري ځواکونو د آتشې د وتلو امر یې ورسپارله. روسیې دا کار د ایتالیا لخوا په مارچ کې د دوو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو په غبرګون کړی. د ایتالیا دغه ډیپلوماټ ته 40 ساعته وخت ورکړل شوی چې موسکو پرېږدي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې دغه کار غیر عادلانه او بې بنسټه بللی. اخوا رومانیا ویلي یو روسی ډیپلوماټ خپل هیواد باسي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ویلي په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي آتشې مرستیال الکسی گریچایف ځکه باسي چې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف فعالیتونه یې لرلي. د روسیې او ګڼو اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکې لانجې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې چک جمهوریت د 2014 کال په یو چاودنه کې روسیې ښکېله وبلله. چک د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو ګواښ وکړ چې د روسیې له توند خبرګون سره مخ شو. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې دی وی محکمې لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو تایید کړ چې د محکمې پریکړه دوی ته رسیدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوي. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د موسکو د سرنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی پورې تړلي دي د افراطیانو توګه راجستر کړي. الکسی ناوالنی په خپل په بند کې د یو څو ورځې مخکې د ناسمې روغتیایي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شوی. د همدې کال په لومړیو کې له جرمني موسکو ته ستون شو. جرمني ته په کومه حالت کې وړل شوی و ځکه په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړای شوی و. او د هالیوډ سینما معتبره فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا تر سره شول. انټونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. د غدریاتیا کلن فلمی لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبیدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې څرخي چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپل لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورماند د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې ژوند باندې څرخي چې د خاوند تر مړینې وروسته په امریکا کې بې کور او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایی ده د غوره ډایرکټر اوارد وګاټه. د اوسکار معتبره فلمی اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای سوریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شپک. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه یولس. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه و. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دولس. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه سوارلس.
د آزادۍ رادیو بخښي مزګرنۍ خبری مجله اوري ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیریدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. خو د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره د ګاونډیو هیوادونو پرتله د افغانستان وضعیت نسبتا ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې له هند څخه د کورونا په مثبتو پیښو کې د بې ساري زیاتوالي راپورونه رارسیږي. د رسمي شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 209 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر 80,000 ته نږدې شو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه په چټکۍ خپریږي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیریدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا درېیمه څپه افغانستان ته نه ده راغلې، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې لوړاندې جدي تدابیر نیولي دي. ښاغلي طاهری د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان ته د افغانانو د سفر په اړه ویل:
تیر په پرتله په هوایي سفرونو کې کموالی راغلی دی. هغه کسان چې هوایي سفر کوي د پی سی آر کوویډ-19 منفي پایلې هم لري. خو له بده مرغه د هرې ورځې په تیریدو د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی لیدل کیږي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو په پرتله زموږ وضعیت ښه دی. ستونزه اصلا د خلکو بې غوري ده. دوی باید روغتیایي پاملرنې عملي کړي.
خاغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنټین شي، ویل تر دې دمه حالات دومره خراب نه دي چې د قرنټین پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په هندستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هندستان ته د تداوی لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده او ویل چې لږ تر لږه هر ورځ دوه یا درې افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي.
ناروغان راځي دلته ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو هفته لس ورځو کې ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفاخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ دوه درې داسې واقعیت لرو.
خغله مامونځه له ټولو افغان مسافرو او ناروغان غوړي چې هندستان ته لورتګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په هندستان کې د کورونا وایرس لامل د مړو شویو افغانانو دقیق شمیرې نه لري. په ورته وخت کې د امنیت روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرود دوشنبه په ورځ د ولایتونو د امنیت روغتیا له رئیسانو سره په یوه ناسته کې افغانستان ته د هند پروازونو په بندیدو، د افغانستان او پاکستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په ګرځبندیز، په راټولېدو بندیزونه او د استقرار د کمیټو په فعالولو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلی ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د دې وزارت ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل
ټول مسافر چې په هند کې دي کولای شي افغانستان ته راشي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د هوایی چلند ملکی ادارې د هوایی ترانسپورت لاري ټول مسافر ته خبرداري ورکړي. هر مسافر چې له بهر په تیر له هند او ایران افغانستان ته راځي باید د کرونا منفی ټیسټ ولري او کننو د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو 210 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کرونا د اخته شمیر 95215 ته ورسید. همدارنګ په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې 319 کسان مړه شوي چې د روغتیا وزارت د شمیرو لمخي په دې سره د ټولو مړو شویو شمیر په افغانستان کې نږدې 6000 کسانو ته ورسید.
په داسې حال کې چې په هند کې د کووید 19 ناروغۍ موارد په بېساري ډول زیات شوي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد وګړو ته سپارښتنه کړې چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ سره په هند کې د سرایت په حال کې دی او هندي چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې د محدودیتونو نوي مقررات وضع کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې په هند کې ډېر افغانان له ستونزو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د افغانستان سفارت او یا په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګریو ته ورتلی شي. په خبر پانه کې هغو افغانانو ته چې په هند یا په نورو هیوادونو کې ډېر دي او غوړي هیواد ته ستنه شي ویل شوي دي چې د کورونا د پی سي آر ټیسټ نتیجه د لزان سره ولري. په هند کې یو زیات شمیر افغانان یا د کډوالو یا هم د محصلینو په توګه اوسیږي. ځینې نور خلک هلته کاروبار کوي او یو شمیر د علاج لپاره د هیواد ته ځي. د دې خلکو د ستونزو او اندېښنو په اړه د بحث لپاره مې په هند کې له ډېره افغان کډوال دایا سنگ انجان سره د سکایپ په وسیله خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په هند کې ډېره افغانان اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
زیادہ چې بازارونو نه ټول تړل شوی دی، لاک ډاون دا او چیرته چې څوک دا په مغه ځای کې پات شوی دا کڅوک مسل د خپل کالج کې یا سکول کې یا کڅوک مریض په شفاخانه کې په مغه کوم منطقه کې ژوند کې عمل ته پات شوی دا او هغه څوک چې کورو کې اوسېږي ماجرین دي دلته خپل منطقه کې پاتې دي څوک وته لنه شي د مریضې حالت ډېر بد ده. پیښې به ورځ زیاتېږي، شمیرې ورځ پر ورځ چې هر ثانیه هر دقیقه راپورونه خپرېږي د مریضې شمار زیات دی، مړو شمار زیات ده. آتا تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلي وي چې پیښې د هندوانو سکه جمبوړي اور ته سپاري، نو د شمشان کې د هغه د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو کم شول. بلاخونه پارکونه یې ورته اختصاص ورکړل او په پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کېږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او ډېر دې شاید مریضې احکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کېږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تا تګ راتک خو کیږي خو دته وضعیت ډیر خراب ده. یعنی تقریبا کده سي عادیش میرو نسو د افغانستان راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلې وي. نو دما په نظر خدا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځندول شي او په دې چې د کورونا بهي ورس پورس سرات کې د ډیر زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه، پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا سل فیصد نوې حقیقي، 50 فیصد حقیقت ولري، لاغنه څه زیات دي، ځکه چې شفاخانه ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته، د بستر نشته، د سپیشل شفاخانه چې د کورونا لپاره جوړ شوې دي هغه هم ټولې ډکې شوې دي. او د اکسیجن کموالی سره هم هندستان مخ ده، تصور کېږي چې د اکسیجن ډېر کمای ده، د اکسیجن د کموالي له امله هم ډېرو خلکو خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی ده. او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو، دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جوماتونه، ګردوارې، مندرونه ادای وقف کړي دي، ترڅو مریضان هلته غشي بستر شي او د تداوی هلته وشي. همداراز ډېرو ارګانونو چې غیر د دولتي دي، یعنی اجتماعي سازمانونه دي، هغوی د اکسیجن مجاني خدمتونه وړاندې کړي دي. په ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله شلي کې ډېرو خلکو مجاني د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه وخته پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
په هند کې ډېر افغان کډوال دایا سنگ انجان و چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزن تار د زغلولو پر سر جګړه شوې. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شوی او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو ویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمې مخکې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړه یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غزولو مخنیوي وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوی دی.
پولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسي په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ وسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی ملشه د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوي، خو ځایي وسیدونکي او افغان ځواکونه یې مخنیوي کوي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلی کې د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د حسن قرائت پر یو غونډه د میزایل یو ګولۍ وشتل شوې چې 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا برید طالبانو کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرووینو ولړل شو. دوه ورځې کې د لچي د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولۍ را بشتلې او په کې 14 تنه ټپین کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
سلوان 9 بجې مرور اگنار دی سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده. دې په نتیجه کې 14 تنه د دریتانه محافظین چې دلته تلاشی کوله کې دا زخمیان دي متباخی دیار لستانه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوی دي او دا طالبانو کړی دي.
دا اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر تاولا صافیوی دوی ته ټول شپارستانه ټپین راول شوی چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالی د سارل لپاره یاد پروګرام ته ورغلی او هغه هم څو ځای ټپی شوی. بای
دا تقریبا یو دوه درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولۍ راغله او زم پکې زخمی شوم یو څه اندازه نور ورونه هم زخمیان او دا ډیر یو کفري عمل و چې وشه ډیر بد عمل و هر څه چې درسره کړی الله دې په سزا ورسوي او الله دې تباه کړي ډیر بد عمل یې وکړ.
د غونډې په تالار کې اوس د حافظانو د قرات غږونه نشته. دلته په سرو وینو لړلې سپینې خولۍ چوکۍ او له حافظانو نه پاتې شوې څپلۍ او نور شیان ګډوډ پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې د قران کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندۍ راویشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګرندې کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وټلو له اعلان وروسته د امریکا دریم جګپړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. دن تامسن د افغان چارواکو سره د کتنې پر مهال هغوی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي لارې حل نشي په دې هیواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې د پیلېدو احتمال شته. جزئیات په دې راپور کې
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال دن تامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندې کې دوه ټینګار کړی دی. خغلی تامسون پرون د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی له کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او په وروستیو کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلی دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وای عبدالله عبدالله سره کتنه کې دن تامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میز ته راستان شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل دن تامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم لیدلې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وای کغلی تامسون د لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندې کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکی لټیارچی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي کدا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او ویلي دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخوا یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخوا د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلي دوه لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان لمنده خوشي نشي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویه تیروتنه بللې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان نه د وتلو پر مهال خپل پوځي تجهیزات یونسی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې بهرني ځواکونه د یو میلیارد ډالرو په ارزښت خپل تجهیزات دوی ته سپاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي نړیوال ځواکونه به یو اندازه ځانګړي تجهیزات له ځان سره یوسي او نور به د افغانستان پوځ ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پر وړلو د ولسی جرګې د غړو انتقاد. دوی له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د تاوتریخوالي ډېرېدو ته اشاره کوي او وایي افغان ځواکونه دغو تجهیزاتو ته اړتیا لري او امریکا او ناټو حق نه لري چې خپل تجهیزات یوسي او یا یې ناکاره کړي. د جرګې غړي سایمی خوګیانی وویل
امریکا را خپل تجهیزات د منځ وړي موجود چې دغه نه قربانیانو مثلا افغانانو ورکړي دوه وزي خپل تجهیزات یا مثلا ورکی پاکستان ته یې د منځ وړي. باید پارلمان په دغه وخت کې غږ کړي د حکومت سره سم چې دغه تجهیزات به تاسو موږ ورته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر پرون په کابل کې رسنیو ته وویل ټول هغه اډې چې امریکایي ځواکونه ترې وزي ځینې تجهیزات به افغان ځواکونه ته ورکړي.
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږدو دا یو شرط دی، خو د امکان تر حده چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اډې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي بهرني ځواکونه به د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپاري. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان وایي
تجهیزاتی که نیاز است به ما و ما بتانیم از او استفاده بکنیم در عمل
کوم تجهیزات چې موږ ورته اړتیا لرو او په عملیاتونو کې ترې ګټه اخیستلې شو دفاع وزارت ته باور کړ شي د دوی ارزښ به یو میلیارد ډالر وي او کوم چې ورته اړتیا نشته او ګټه ترې نشو اخیستلې پرته له شکه چې له ځانونو سره به یوسي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې فرشتہ نگا د ازادي رادیو د ورستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې خبری مجلې ورستۍ راپور. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د سږنی کال د ثور په اتمه نیټه به د 14 تعلیمي کال لپاره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور ازموینې پایل او په 10مه نیټه به پای ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې واخلي.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره پلان ډورځو کې د 14 لمریز کال لپاره پوانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د اخیستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناست پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 25 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي.
آغاز دوره نخست
د 14 کال کانکور د لومړی دوري آزموینه به د ثور په اتمه نیټه پیل تر 10مه نیټه به د 3 ورځو لپاره به د افغانستان په 25 ولایتونو کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې د 25 ولایتونو آزموینه په یو دوره کې مدیریت کیږي.
خغلی خاموش وای په 25 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم سپټونه کړی ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور ازموینه به په دویم پړاو کې دروان لمریز کال د ثور په شپږمه نیټه پایل او درې ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور ازموینې نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د ازموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 25 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د داوطلبانو نو د بایومټریک پروسا پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پای ته ورسیږي. بل خو د دغه ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت ته د جذب د ظرفیت په اړه وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 2 لک شاوخوا د طالبانو لرو
چې دا د ولکه د طالبان به په مجموع کې یو لکه 3000 ظرفیت لپاره رقابت کوي، چې په دې کې 2000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي، 2000 کې 30% ذکور تخصص ورکړل شوی دی، 40% مختص اناسو لپاره دی، او پاتې 15% چې دی هغه عمومي دي، هم ذکور د طالبان کولای شي د ظرفیت رقابت وکړي او هم اناسو طالبان، او متبقي 10000 دوی انسټیټیوټونو ته جذبېږي.
د ازموینو د ملي ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به هم مهاله د مسلک